به د ومی ورځ او هم در ډول د ورکو شو عزیزانو خبرونه ووري. خو تر هغه مخکې خبرونه د کندهار لسپین بولدک څخه پرون شنبه نور ولایتونو ته د 2240 کسانو چې 401 کورنۍ کېږي د لیکدولو خبر ورکړل شوی. باختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي وایي دغه کسان چې له پاکستانه اخراج شوي وو په 99 موټرو کې نیمروز، هرات، کابل، زابل، ننګرهار او نورو ولایتونو کې د دوی اصلي سیمو ته لیکدول شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست چیرونی وویل چې د سپین بولدک او تورخم لاره د راستن وکړل شوی افغانانو شمیر تر 300,000 زیات دی. پرون شنبه هم یوازې سپین بولدک ته له پاکستانه د څه باندې 4,000 کسانو د ستنېدو خبر ورکړل شوی. له تورخم هم هر ورځ په زرګونو افغانان د پاکستان لخوا تر اخراج وروسته افغانستان ته وړي. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد له نړیوالو ادارو له افغانانو سره د روغتیایي خدمتونو په رسولو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. ملي راډیو تلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون په خپله ایکس شبکه کې خبر ورکړی چې ښاغلی عباد دا غوښتنه د هیلت نیټ موسسې له مشر سره په کتنه کې پرون وکړه. د هیلت نیټ موسسې اجرایه مشر براین تیرنان د دې کتنې په باب څه نه دي ویلي. د بې پولي ډاکترانو ټولنې په فبروري میاشت کې ویلي وو په افغانستان کې د بېوزلۍ له کبله د افغانستان روغتیایي نظام له زیاتو فشارونو سره مخ دی. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د شیر احمد احمدي په نوم یو پخوانی جهادي قومندان وژل شوی. دغو رسنیو پرون شنبه ویلي چې دغه قومندان اسماعیل خان ته له نږدې کسانو څخه وو چې نامعلومو وسلوالو پرون له موټره له ښکته کولو وروسته په ډزو وژلی. د دې پیښې انګیزه معلومه نه ده او چا د دې پیښې مسؤلیت هم نه دی منلی. د طالبانو ویاندویانو هم د دې پیښې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د خیبر پختونخوا په ټانګ سیمه کې د پاکستان د پولیسو پر موټر په حمله کې 3 پولیس وژل شوی. د ټانګ سیمې د پولیسو ویان یونس خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دغه پیښه پرون مازدیګر وشوه. پولیس وایي تر دې پیښې وروسته په سیمه کې د وسلوالو د موندلو لپاره عملیات پیل شوي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د دې برید مسؤلیت منلی. بلخوا د پاکستان د تروریزم ضد ادارې په پېښور کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مالي ملاتړ د یو مسؤل د نیولو خبر ورکړی. دغه ادارې پرون ادعا کړې چې له دې مشکوک کس سره په ټوله کې د $70 میلیون په ارزښت ډالر او سعودي ریال نیول شوی. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون شنبه په غزه کې له قید شرط پرته د فوري او دوامدار اوربند غوښتنه وکړه. هغه په خپلو خبرو کې ویلي د غزې د اوسیدونکو د ډلهییزو مجازاتو پالیسي د منلو نه ده او ځاني دفاع یا نورې ادعاګانې یې نشي توجیه کولی. هغه په ریاست کې د عربو هیوادونو سرمشریزې ته په وینا کې وویل په غزه کې روانه جګړه باید سمدلاسه ودرول شي. اسرائیل د حماس پر جنګي ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي وروسته له هغې حملې پیل کړی چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیلو په پراخې حملې سره 1400 کسان ووژل. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل په حملو کې تر اوسه د غزې تر 1000 ډېر اوسیدونکي وژل شوي دي. او د جرمني په هامبورګ کې پولیس وایي د فوټبال د دو ټیمونو د مینوالو ترمنځ په شخړو کې د فوټبال 15 مینوال او 10 پولیس ژوبل شوي دي. پولیسو پرون شنبه وویل دغه شخړه په شمالي ښار هامبورګ کې د سن پاولي او هانور د لوبډلو ترمنځ له یوې مسابقې وروسته وشوه. په دې منځ کې ګڼ کسان نیول شوي هم دي خو پولیسو یې شمېر په ډاګه کړی نه دی. د دې بلوا چې د جمعې ناوخته پیل شوې دلیل یې روښانه شوی نه دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه را تپریخي. زینو خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري په اړه شکایتونه کړي او یو شمیر نور بیا د وچکالۍ او نورو ټولنیزو ستونزو یادونه کړې ده. تاسو به خبر یې چې زموږ د ورکوشو عزیزانو پروګرام هم نور نه خپريږي او د ورکوشو عزیزانو یا هم پیدا شوو کسانو په اړه پیغامونه د همدې پروګرام په پای کې ځای پر ځای کیږي. په نننی پروګرام کې د هرات د زلزلو او وروستیو ټکانونو په اړه د جیولوجیکي پلوالۍ وزمک پوه سره مرکه هم لرو. خورازی په پیل کې د اوریدونکو پیغامونو ته راشو چې د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم نبیولا زابلی لزابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. دلته په ارغنداب ولسوالی کې هیڅ کومه شبکه فعالیت نه لري. د ارغنداب ولس له تلیفوني خدماتو سره سخت په تکلیف ده. د ډیر وړو کې کار د پاره دی په ساتونو ساتونو موټر کې مزل کوي او هلته خپل کار اجرا کوي. نو که چیرته تلیفوني خدمات فعال سي د دې وړې او غټې ستونزې به ورسره حل سي. دا چې مخکې څو کلونه مخکې هم دا خبره کېده که چیرته مثلا یو شبکه فعالیت کوي کار کوي ستندري نو هغوی ته به مزاحمت و د کار اجازه د فعالیت اجازه به نه ورکول کېده. اوس خو همهغه هم هیڅ وجود نه لري. کوم ګواښ او کوم مشکل د خدماتو په برخه کې نه لرو. نو لطفا دوګونی چلندې له ارغنداب ولس سره نه کوي. دوی ته دې هم د نورو هیوادوالو په شان تلیفوني خدمات فعال کې. لومړی له افغان بیسیم شرکت نه هیله کوو چې همدلته یو څه سهولت دغو هیوادوالو ته برابر کړي. دوهم له اسلامي امارت نه که دوی مهرباني وکړي د سلام یو شبکه دلته فعال کړي او تلیفوني خدمات کار وکړي، نو افغان ولس به له ډیرو مشکلات به حل او له ټولو هیوادوالو سره به د تلیفون پر لیک ووسي. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکمت الله افغان د کندهار ولایت د منشین ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما د لوړپورو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د منشین ولسوالۍ خلک ډېر اقتصادي ستونزې لري، نو باید ځکه وچې دي اوبه نه لري، باید د اوبو یو طریقه ورته برابره سي، یا یو برمی ووي یا یو ډمونه جوړ سي. نو دغه زما غږ دې د لوړپورو چارواکو پورې ورسېږي چې دا مینشین د ولسوالۍ ډېر سخت اقتصادي مشکلات لري، ځمکې وچې دي. که چیرې دغه ځمکې ورته آباد سي نو ډېر ښه اصول کوي، هلته اصول یې ډېر ښه پرمخ تللي هم دي چې هغه انځر دي. نو خو داسې دی چې اوبه یې نشته، اوبه یې زیاتې وچې دي. اکثره خلک دونه وس نه لري چې یا برمه ووي یا اوبه راپورته کړي په. نو ستاسو د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو سره یو جهان مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. د هلمند ولایت په نقیب کې د ولسوالۍ سره په اړیکه کې د زمینداور د سیمې څخه د موږ د زمینداور کانال ته وکړئ. د لوړو مقاماتو څخه مې دا هیله ده ارزو ده چې زمینداور به ډېر وچي پر 200 متره باندې دا نوکې اوبه راکاږي چې ما سره د څرنګ کار دي ناشته کېږي. په دې هیله چې زما پیغام نشر کړي. السلام.
السلام علیکم. محمد رسول الله هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پیردم. زما د امارت اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله نوزاد زنداور او باغران سیمې چې دي له ډېر پخوا څخه جګړو ځپلې دي او اوس وچکلۍ ځپلې دي، چې دوه درې کاله مخکې چې هلته ولې اوبه درلودې ولې وې یا کاریزونه و، هغه اوس پر سل ګزه اتیا ګزه یو نیم سل ګزه ان تر 200 ګزه پسې په دشتې سیمو کې اوبه رسېدلې. نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې دا خلکو ستاسې ډېر ملاتړ کړی دی، تاسې باید تر نورو ډېر مخکې باید د دوی سره کومک وکړئ، دوی ته رقم رقم پروژې راوي. دغه د کار په بدل کې چې روپۍ ورکول کېږي کومې موسسې دي، د دوی څخه مې هم غوښتنه ده چې هلته ولاړ شي، هلته خلکو د کارونه پیدا کړي، د خلکو سره کومک وکړي. نو دا کوکنار هم بند سوله د هغو خلکو اقتصاد، د اکثریتو خلکو اقتصاد یعنې دي په حقیقت سره ډېر کمزوری دی. نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې هغو ته کار وکړي، پلان ورته جوړ کړي، سړکان ورته جوړ کړي، بندونه ورته جوړ کړي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي او په راتلونکي کې د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. والسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. رستم محترمه زه مولوی یحیا شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د تیموریانو د کلي اوسیدونکی د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. عزیزانو، دا زموږ آواز تر مشرانو پریورسوی د کلستان ولسوالۍ کې دا دوه کاله پرله پسې وچکلي ده. د مسلمانانو کاریزونه مکمل وچ دي او باغونه یې ګرده وچ سوه. اوبه د چشنګ اوبه نه لري یا د کښت دا خو بیخي نه لري. اکثره کلي ده چشنګ اوبه نه لري، برمې نه لري او د برمو د وهلو قدرت هم نه لري. یو ډېره غټه فاجعه رامنځته شوې ده. مسلمانان ډېر په ستړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سي ولاړ سي یو بل ولایت ته، نه د لې د ځان دپاره یو د ګزارې زمینه برابرولای سي. دا زموږ آواز ورسوي تر یو ځایه پورې، د مشرانو پورې، د اسلامي عمارت تر مشرانو پورې، چې دوی موږ ته احتان راواستوي، دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري. موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کړي ده برمو د وهلو یا مثلا د اوبو د پیدا کولو یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډېر ستړی دی، یو ډېر سخته فاجعه ده. خلک ډېر په ستړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم، عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. ورور، نو د ازادۍ راډیو څخه موږ منندوی یو. دا زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. زه د څو ورځې مخکې تللی وم غور ولایت ته، نو دغه د ومانو کار ډېر نادر شروع والی ته، دغه د غورکن منطقه یې ورته ویل، دلته بیخي بدرازه کار شروع و، کارخانې هم وې. نو دا زموږ خبره تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي ورور، چې دغه د ومانو کار بند شي، دا ډېر خطرناک بوټی دی.
د زادې راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه احترامات قبول کړي. زه حاجي نیاز محمد د منځور کلي د وایز خالو سرت پټکال ولایت څخه خبرې کوم. زموږ شبکه مخابراتي شبکه له سره وجود نه لري په وایز خا کې. نه دوه وارې په خپل باندې موږ وزیر صاحب ته ورغلي دوی، چې نن به در سبا به تقریبا دا د دوه کال کېږي هېڅ وجود نه لري، یوه شبکه هم وجود نه لري. حتی کارونه یې ټول تکمیل شوي دي او بودیجه هم لري. او کډینکم 1523 هغه شل 23 سوی د ترغه پورې ترغه هم اسکار په شا باندې روان ده. تر اوسه پورې هیڅ کو هغه نه تر کړی. وایز خاولس د ډېر مشکلات سره مخامخ ده. او بل دنی عمر جان په نوم باندې کډینک ته هغه منظور سوی ده، هیڅ کاروایی نه وزیر صاحب کوي او نه والی صاحب او نه ولسوال صاحب. د تاسو راډیو په توڅو سره دا وایم چې د مخابراتي شبکه دې زر تر زره فعال شي، او هسپتال چې دغه کار باید زر تر زره بشپړ شي، او دیني مرجان کلینک په نامه باندې کلینک هغه باید مرجانې ته راشي، ځکه چې دا خلک له دې ځایه نهار شور پورې وځي. د اولاد مسلې چې هغه خلک په لارې باندې مړه شوي دي، زمه یې لارې خټې تروان، ځکه ته څوک نه سوای پتلای. د تاسو د راډیو په توسو سره او د تاسو په توسو سره دا زما پیغام رئیس الوزراء و والی صاحب و او شیخ صاحب ته ورسوي. الله په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه. اونې کې هیله ده چې روغ او جوړ به اوسېږي. روزانه انعام الله خبرې کوم، پکتیکا ولایت اومنه ولسوالۍ نه. وروره، موږ د نیټورک په برخه کې بیخي زیاتې ستونزې لرو، ځکه چې یو انتن یې راکړی دا سلام، هغه بیخي کار نه کوي. د شپې لخوا امارت اسلامي نه مو دا غوښتنه ده چې یو دوه انتنه راکړي موږ ته، روشن او MTN، ځکه چې خلک ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. که څه ضرورت کار دي د وي، هغه شپې لخوا بیخي هېڅ کار نه کوي. نو امنې ته په تېر نظام کې هم پاملرنه نه ده شوې، په دې اوسني نظام کې هم هېڅ پاملرنه نه ده شوې، ځکه چې د امنې خلکو ډېرې قربانۍ هم ورکړې دي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام کوم. زه د روزګان ولایت څخه پیغام درته پرېږدم. د چرچینو د ولسوالۍ څخه زما دا خواهش ده چې دا زما پیغام تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسېږي. زموږ کمزوري مټران دي، بایپورونه دي دلته زموږ په چرچینو کې، هغه اوس ځي دغه ته دراوت ولسوالۍ څخه بیا موږ شیان راوړو. د دې خاصه سپاریان هم نه وي مټر کې، ورور دغه باره خو سپاریان هم نه وي، د کیلو روپۍ هم نه جوړي. زاړه مټران دي هلته چې ورشه، ورور پر دې زنځیر مراو ګرځو، پر هغه زنځیر مراو ګرځو چې اسناد مو نه دی جوړ کړي. بلا اویا زره کلدارې پر زاړه مټر باندې زموږ څه غواړي د اسناد لپاره. زوړ عمارت چې زاړه عمارت اسناد موږ ته پراته دي، هغه هم نه مني. بلا خو اوس نوی اسناد وایي جوړ کړي ورته مټر ته. نو موږ اوس دغه خواهش لرو چې د زموږ پیغام ته لوړ کړو مشرانو پرې ورسېږي، چې زموږ دغه مشکل را حل کړي. نو مشتو کو اس مزبل لار نه لرو اس بیا مز د سزو غ زنداور به خاطر د ایمن ولادت پرغه کوتلو باندې سره کیز امال ته دغه دغه سشان د بارو خپل بازار ته خپل دکانو ته شان اول نه د چلو د په مز مس برابر والا نو مو بار د د پس نه در کوي څنګه برابر کو نو مس دغه هله د آزادۍ د ګره کارکون سچ د پیغام نشر کی. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات دی زده راجو ټول لیدونکو او ریدونکو ته. خو دې وکړه چې ټول روغ او جوړ وای. مونږ تاسو راپورونه هم دلته خد کې په دقیق ډول اورو کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو لارې نشر کیږي. مونږ خو خوشاله یو د دقیق دی او مؤثر راپورونه دي. نو پاتې شو له خبره دغه ده چې نه هیڅ نه کوم چرګان شته، نه هلته کوم کاروبار شته، هر څه په صفر دي، هیڅ تجارت وجود نه لري، هیڅ څه نشته. لاندې باید ووایو کو تا ووایو هیڅ نشته هلته په افغانستان کې. تجارت هر څه په ټپه ولاړ ده، حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړه سرمایه تجارت و هغه هم اوس صفر ته رسېدلی ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان مننه وروره. موږ د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته. نو ازادي راډیو موږ ډېره په مینه باندې اورو، د دې ټولې خپرونې اورو. ټولې خپرونې یې د ستاینې وړ دي. نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه. که کله هم ضرورت وي درسره به پیغامونه پرېږدو درته حتمن ضرور، که خدای کول. مننه
اوریدونکو. دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې، دغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي راډیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
په هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې ثبت شو، خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه واړول. د دغه زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر و. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي، په همدې اړه زما همکار نوریاس نوري د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژۍ د پوهنځي له استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو، د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افټر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنې د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې تر 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و. نو د دې نه توقع کېږي چې دوی د دغه افټر شاکونه ولري.
وینه ډیره مشکله ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي. خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي، کوم ځمکه خوري نه خوري، چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، که تاسو وویل زلزله یو د هغه طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجونکي سټیشنونه لري، هغوی هم عاجز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د وقع کېدو په اړه باندې، حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي، دوی یعنې خبر نشي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم، لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنې فعال دي، ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نشي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د اړخه څه نا څه فعاله دي، د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي، یعنې څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو.
وایزي صاحب، دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات، دغه هم هماغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده، یعنې کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي؟
رښتیا ووایم، تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه نه څه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی، یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد دي یا جنوب غربي سیمې چې تېر کال موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي، دومره یعنې تصور نه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هري رود یا هرات د شکستګۍ په نامه باندې چې ما یې دغسې په اړه باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي. البته په تېرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه وروستۍ پوښتنه هغه دا ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وي. یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي، تاسو به هم حتما اورېدلي وي، لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل چون هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري، دوی څه ناڅه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هېواد ما د وخت مثال ورکوي، دوی د ما په یاد 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو، لیکن فکر کوم 5-6 کسه دوی تلفات درلودل. هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو مغه کې نو تلف شوي، لیکن دا د شیشو د رالوېدلو یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونه وباسي د نجات هغه ته په دې کې د منځه تللي وو. یعنې دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړي دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغې کې مقاوم واوسي. افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هېوادو د جملې نه دی، تاسو ته معلومه دغه کورونه چې په عکسونو کې لیدل کېږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي. حتی بخي دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دي، ګنبدي شکل دی، خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري. نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان که څه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی، که نه ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري. لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دي، که کېدلی شي چې مغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولی شي څه نه څه د سیمو ته چې هلته د بلډینګ او د تخصې یا د کور د نړېدو ویره نه وي هغې ځایو ته ځان وباسي څه نه څه به ژغورل شوي وي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو اوس هم د پروګرام پاته شیبو کې د ورکو شو عزیزانو د مندنې او پلټنې په اړه پیغامونه اورو. دا پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
بلې، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ وسه شغله طاهر روشان صاحب، تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جمله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې، ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. کچیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د محمد داوود شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 4 2 8 1 9. او دویم افغان بیسم شمیره ده 0001 4 3 9 2 8 1 9. نو همدغه شمیرې دي دواړه دواړه زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي، خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډک خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېر اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت، ښه چارې، ښایسته پروګرام. د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی آزادی ریڈیو ٹولو کارکون کو اور دن کو تا سلام و ہلی اڑان دیکم. اللہ پاک دیو کی جو ٹول روغ جوڑ اور صحت مند ہو سے زمان لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0 شپږ اویا 5 9 0 9. یو ځل بیا تکراروم، اربا شماره ده 0 شپږ اویا 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 125 9 0 13 125 9. وسلام الله پاک تاسو ته اجر درک.
ازادي راډیو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما دا کا زوی تقریبا یو نیم کال کېږي له خپل کور څخه نه درک دی. نوم یې شفیع الله ده، پلار نوم یې ملا عزت الله ده، زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د راګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کاله دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه، په قد یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. مکه هر مسلمان ورور که تر پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلی وي یا معلومات ولري، د مسلمانۍ له مخې دی په لاندې شمېرو زما سره اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 4 9 1 5 1 0 0 اویا 8 2 2 اویا 3 4 0 اویا 9 5 3 4. د واټساپ شمیره ده 0 اویا 9 4 9 1 5 1 0.
بلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دور کسو عاجزانو خبرونه درنو اوریدونکو مینوال او خواجه همکارانو، ستړي مسې جوړ په خیر شر سم. دا وخت مې نیکمر غزه اختر محمد د خادیم ما د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ يم. دا لزا د کاریزک د سیمې څخه ملګری مې چې خوش نصیب زلمی لومیږ، تقریبا د 15 میاشت راځي خا نه درکه سوی دی. خوش نصیب زلمی صاحب په پاکستان کې و، نو وس را سره نش میرست او نه راته د پاره باندې معلومات ستا چې دی په کوم سیمه کې وي. نو کچیر خوش نصیب زلمی زما جا غوري هم کدارنګ د دې یو ملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې، نو زما سره د پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګ کړي. زما د ټلیفون او واتس اپ غبرګ شمیرې دي، یعنی دوه شمیرې پر دواړو شمیرو مو واتس اپ ته هم درنګ هم اړیکه را سره نیولای شوی. لمړنۍ افغان بیسم شمیره مې ده 0 1 2 8 0 9. یو ځل بیا شمیره په یو ځل ټکی درته وایم 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. همدارنګ دویمه شمیره ده 0 1 0 6 3 9 2 1 0 8. شمیره ځل بیا تکراروم، یعنی 0 1 0 6 9 اوویشت سپر آتا او لومړنی شمیره مې د سپر اوه سوه یو سلو دو څلوېښت اته سوه نولس. نو کار ملګري ته یادی خپله زما غږوري او بل ملګري ته یم کوم ورور ته معلومات وي د خوش نصیب زلمي په اړه باندې. نو زما اختر محمد د خادم سره د پرهمدغه دوه غبرګو شمېرو اړیکه ټینګه کړي. خدای پامه.
په همدې پیغامونو سره د دې اونۍ ازادي او اورېدونکي پروګرام هم پای ته رسیږي. ښې شپې او ورځې ولرئ.
تاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
ومه ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو ستړي مشي. زه سید شنواره مو په یو بل او مورس کې د ونی لتودو سیاسي ټولنیزو او جالبو موضوعاتو سره هرکلی کوم. دا ونی را سره ګوره چې موږ کان هم د انسانانو په څیر اوږده اوږده خیال پلوونه وي. د الادین د کیسې حقيقي انزور هم په یو ځوان کې ګوري. د مولا ترخیل د نیول کېدو قضیه مو هم خبروم. کوزه پښتونخوا کې بیا د افغان کډوالو په بد وضعیت او پرې نیوکه هم خبرې لرو. مجیب زدنان سره د خلکو د میننناکو نیوکو شیبې هم ګوري او په چمن کې د لغړیانو د شل ورځني پرلت حال هم در سره شریکوم. خو تر هر څه لومړی د تیر ونې مهم سر ټکی. د طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ تا ویلی ما وی. پاکستانی صدر اعظم وایي طالبان به یا ټي ټي پی انتخابي یا پاکستان. عباس تانگزی تور پوری کړی چې پاکستان په افغان کډوالو ډالر ګټلی. سراج الدین حقانی بیا پاکستان ته د تحمل دعا کړي.
انتهایی غیر معمولی مراد دي مگر بدقسمتی سے پاکستان کے صبر فراخ دلی اور مصالحات پسندی کی قدر نہ کی گئی.
مونږ هیڅ وخت چاته حق نه ورکو چې زمونږ په خویندو په غرونو زمونږ په اطوالو باندې دغه سه مظالم وکړي لکه د پاکستان په خاوره کې چې امنیتی قوتونه به باندې کوي.
په ګوانډیانو په دمر باندې دی چې کاش کومره کمزوري اخلاق دی نه وای کړی او ته مناسب نه و.
طالبانو ته د ایمل ولی او ظاهر اکبر غواخونه. ایمل ولی خان وایي د طالبانو سپین بیرغ اټک کې څه چې افغانستان کې امن مني. ظاهر اکبر وایي تر څو چې افغانستان کې مشروع نظام را نشي طالبان او مقرره یې نه مني.
تاسو اوس ډېر ښکارا غلامانی د اوس په افغانستان کې ناست یې او ځان د افغانانو وایي.
ما فقط په یخ شعر پښتو خلاصه مثلم کې لکه ونه مستقیم په خپل مقام یم که بهار را باندې راشي چه خزان.
د افغانانو په جبري اخراج د غبرګونونو دوام. لغړیانو خپل تون پرلت شلمې ورځې نه واړه وو خو پاکستان وایي که سوله ییز پاتې نه شوی و به مځکو. بلخوا اروپا کې هم افغانانو لاریونونه پیل کړي.
موږ د دې خلاف یو چې افغانان په دې طریقه باندې باید ونلیږل
شي. او نړۍ ته د اوکراین د ولسمشر خبرداری وایي که همداسې مالی ملاتړ مو نه کوئ قرض را کړئ بیرته به یې درکړو خو جګړه کې مو یوازې مه پرېږدئ.
اوکې پلیز گیو اس ا کریډیټ.
بیا هم ستړي مشي. ظاهر انداز ښکاری چې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ اړیکه د کډوالو د جبري راستنولو په موضوع باندې ترنګلی شي بي دي. د طالبانو رئیس الوزرا تیره ونې چې له اوږدې مودې وروسته په پرده باندې راښکاره شوی او پاکستان د خدای له قهر وویره او زیاته کړه چې د افغانانو د بې عزتۍ او بې ابرو کولو حق دوی ته چا نه دی ورکړی. همداراز د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزی بیا پاکستان تورن کړ چې د افغان کډوالو په نامه میلیاردونه ډالر ګټه کړې ده او اوس د دوی غبرګون ته نه مجبوروي.
موږ ډېر زغم وکړ له حوصله م کار واخیسته شدید عکس العمل مونږ خو زمونږ امید او توقع دا دی د پاکستان له امنیتي قوتونو نه د پاکستان له ملکی حکومت نه چې خپل رویه ته تغییر ورکړي او موږ په دې مجبور نه کی چې د دوی د عمل په مقابل کې موږ عکس العمل وکړو.
د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی هم په یو تازه مرکه کې ویلي دوی ژمنه کړې ده چې د افغانستان له خاورې بچا ته خطر نه پیښیږي خو که اوس پاکستان کې دننه کوم بریدونه کیږي پاکستان دې خپل مخه ونیسي. هغه هم دراز ویلي د ډیورنډ کرخه د حکومتونو لتوانه وتلي خبره ده او دا که پاکستان په دوی باندې منل غواړي نو دا نه کیږي. بلخوا د طالبانو داخله وزیر سراج الدین حقانی ګیله کړې ده چې پاکستان د طالبانو د حکومت لخوا د ترهګرۍ ضد اقداماتو قدردانی نه ده کړې
او دا دوی لپاره مناسب نه وه، او نه په اسلامي اصولو نه په دنیاوي اصولو د ټولو نرمونو خلاف وه. په بله معنا به موږ وویو چې موږ په ګاونډیانو باندې زړه بد دی چې کاش که دومره کمزوري اخلاق دی نه وای کړي، خو تا مناسب نه وه. او دغه خو راځي پر چا باندې
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو چارواکي عبدالحق حماد پاکستانی لوري سپینسترګه بللې او په وینا یې چې پاکستان په رسمي مجالسو کې د دوی له مشرانو غوښتنه کړې چې د قوشتې پی کانال چارې بندې کړي. خو بلخوا د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ د طالبانو حکومت تورن کړی ده چې دوی ورته په نړیوال سټیج لابي وکړه، سوداګریزې لارې ورته خلاصې کړې، پراخه سیاسي سینه ورسره وکاروله، خو د طالبانو حکومت پاکستان ته متوجه ګواښونه له خپلې خاورې نه دي ختم کړي. نوموړی وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ سره سم پاکستان کې ترهګریز بریدونه 60% او ځانمرګي بریدونه 50% زیات شوي دي. د ده په وینا په دې تړاو دوی هرو 15 ورځو کې طالبانو ته د پاکستان خلاف فعالو ترهګرو معلومات او راپورونه هم استولي. نوموړی وایي پاکستان بالاخره د ایسای د مشر او دفاع وزیر په مشرۍ یو پلاوی کابل کې طالبانو ته واضح پیغام سره واستوه چې د ټي ټي پي او پاکستان ترمنځ یو لوری په دوستۍ باندې انتخاب کړي. خو په وینا یې اوس ځینې داسې ثبوتونه او پیښې شته دی چې طالبانو پکې ترهګرو ته اسانتیاوې برابرې کړې دي.
په عین حال کې د یو شمېر افغان مشرانو غیر ضروري، بې مسؤلیته او ګمراه کوونکې څرګندونې دا خفه کوونکې دي، او دغه څرګندونې په عین حال کې زموږ هغه شکونه هم ثابتوي چې په دې اړه ملرل
معنی خیز ہے، بلکہ ریاست پاکستان کے خدشات کی توثیق بھی کرتی ہے.
نوموڑے وائی طالبان اور تبیا بیا ویلی چی خپل مسائل پر کور حل کرے، زکا دوی زنی گابونا دا سی پور تکل چی پریدد پا وینا پاکستان کی ترہگری ختمی دا یا کمی دایش.
تیر دو کالو رہی سی چی طالبان پا افغانستان کی واقع ترسی دلی پاکستان کې د ټي ټي پي بریدونه زیات شول، او دغه بریدونو کې 2008 په تو نه زیات ولسی وګړي مړ شول. په دغه بریدونو کې 15 افغان وسلوال هم او 15 افغان وسلوال بیا د پاکستانی ځواکونو سره مخامخ نښتو کې وژل شول.
قانون نافذ کرنے والے اداروں سے لڑتے ہوئے ہلاک ہوئے.
او د کوزی پښتونخوا د ملت پاله ملي ګوند مشر ایمل ولی خان اسلام آباد کې له پښتنو دینی او ملت پاله مشرانو سره د امیر خان متقی د 3 مخکنی ناستې جزئیات په ډاګه کړي، او یادونه یې کړې ده چې محمود خان اڅکزي طالبانو ته ویلي وو دی به په پاکستان کې د طالبانو د خارجه وزیر رول ادا کړي. هغه د ملا فضل الرحمن او نور مشرانو رازونو څخه هم پرده پورته کړې چې طالبانو ته یې په نړیوال سټیج د دوی د مشروعیت لپاره د لابیګرۍ سینه ډبولې وه. ایمل ولی خان ویلي افغانستان یو درې رنګه ملي بیرغ لري، او امیر خان متقی ته یې هم دا خبره په ډاګه کړي تر څو چې د افغان ولس په رایه واک ته نه یاست رسېدلي هیڅ کله به مسفینه جنډه په اټک څه چې په افغانستان کې هم ونه منو.
خو چې نه د افغان ولس په اوټ نه راځي، د افغان ولس په همدردۍ نه راځي، د امریکې او د نورو فوجونو په غلامۍ راځي او د ټوپک په زور راځي. ما هغه لومړی د دې هغه عمرو موږ هغه نه دی منلی، موږ اسامه بن لادن نه دی منلی چې هغه وخت کې دا ډېر سخت و. تاسو اوس ډېر ښکارا غلامان یې، دا اوس په افغانستان کې ناست یې او ځان د افغانان یې.
بلخوا له پاکستان سره د طالبانو د تی وی ونې تاویل او مویل ته پکتو داسې ښکاري چې د دې ډلې حکومت هم له پاکستان د خپلو هغو سوداګریزو لارو د بدلولو په هڅه کې دی چې پاکستان ترې له تیرو 2.5 کالو راهیسې پر طالبانو فشارونه وارد کړي دي. پاکستان څو څو واره په طالبانو د چمن غلام خان او تورخم زنجیرونه وتړل او افغاني اموالي اخواته نه پرېښودل، خو برعکس له افغانستان د سکرو صادرات او منځنۍ اسیا ته د پاکستاني اموالو د لیک تجارت لا تر اوسه روان دی. اوس د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي ملا برادر له ایران سره د سوداګریزو همکاریو د زیاتولو لپاره تهران ته سفر کې د دغه هیواد له مشرانو سره ځینې مسایلو باندې د ګډې همکارۍ سرخوځولې ده. ملا عبدالغنی برادر د ایران له خارجه وزیر سره لیدنه کې د چابهار بندر له لارې افغانستان ته د صادراتو د لړۍ په زیاتولو ټینګار کړی دی. په داسې حال کې چې د سوداګرۍ خونی د یوې سرچینې په وینا دا مهال پاکستان په کراچۍ بندر کې 3000 افغان کنټینرونه ایسار کړي دي. ملا عبدالغنی برادر په دې سفر کې له ایرانی لوري سره د صادراتو او وارداتو په زیاتولو هم خبرې کړې او ایران ته یې د واخان له لارې چین سره د سوداګرۍ زیاتولو او ریل پټلۍ غځولو برخه کې د اسانتیاو برابرولو سینه هم ډبولې. معلومه نه ده چې طالبان به له ایران سره د افغانستان د سوداګریزو اړیکو په رغولو کې څومره پرمختګ وکړي، خو پاکستان په دې وروستیو کې نه یوازې دا چې افغانستان ته د کډوالو په ستنولو طالبان له فشار سره مخ کړي، بلکې په افغان سوداګرو یې هم محدودیتونه وضع کړي دي. او که څه هم د طالبان حکومت په ترکیه، متحده عربي اماراتو، روسیې، ازبکستان، پاکستان، چین، قطر او ایران کې د افغانستان سفارتونو ته خپل ډیپلوماټان استولي، خو له هند وروسته د دغه ډلې حکومت دویم ځل ده چې په تاجکستان کې د خپلو مقرریو برخه کې خنډ سره مخ شول. طالبانو په دې وروستیو کې تاجکستان کې افغان سفارت لپاره خپل ډیپلوماټ معرفي کړی، خو هلته د افغانستان د سفارت پخوانی پر ځای پاتې سفیر محمد ظاهر اخبار د رسنیو په وړاندې د طالبانو د خارجه وزیر په لاسلیک د نوي ډیپلوماټ د مقرری حکم سیری کړی دی. ظاهر اخبار ویلي تر څو پورې چې افغانستان کې یو منتخب حکومت رانشي، دی او همکاران یې طالبان د یو مشروع نظام په توګه نه مني او نه به مقرر کړی سړی په سفارت کې پرېږدي.
په تاجکستان کې د افغانستان پخوانی حکومت سفیر محمد ظاهر اخبار چې اوس ځان د افغانانو سیاسي استازی بولي، هغه پیغام د رسنیو په حضور کې څیر کړ چې د ده په وینا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ورته استولی دی. ویل کېږي چې دغه مکتوب په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت د لومړي سکرتر د ګمارنې په تړاو دی چې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم لاسلیک کړی دی.
مکتوبی که با اصطلاح از طریق طالبان،
هغه مکتوب چې د طالبانو لخوا پر رسنیو کې خپور شوی زموږ سره شته، هغه مقدس کلمې ته احترام چې په سر کې ذکر شوی. زه خلکو ته ډاډ ورکوم تر هغه چې یو مشروع نظام را نشي شته نظام موږ ته مشروعیت نه لري.
د طالبانو سرپرست حکومت د ظاهر اخبار د وینا په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. تاجکستان کې افغان سفیر ظاهر اخبار د طالبانو له سختو منتقدونو څخه دی. هغه وایي چې په تېرو دوو کلونو کې د طالبان حکومت سره هیڅ اړیکه نه ده کړې. تر دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې ګنې د تاجکستان په خارو ښار کې د افغانستان قونسلګرۍ څخه د طالبانو پلاوي لیدنه کړې ده.
په خارو کې زموږ قونسلګرۍ د طالبانو په ولکه کې نه ده. د اقتصادي امکاناتو د کمښت له کبله موږ تللی، کارکوونکي یې دلته زموږ سره کار کوي.
همکارای ما در اینجا کتما کار ادامه میدن.
در روان کال په فبروری میاشت که بخارو خار که در افغانستان در قونسلگری ودانه زین برخه ویجاره شوی وی، تاجکستان په هغه وقت که در طالبان و در حکومت دپلاوی ورتک تایید او یا هم رد کرده نو، وقت در طالبان و بیار هستن در رئیس گنشمیر گوانده هوادون و در افغانستان سفارتونه در طالبان حکومت تسپارلی دی. تاجکستان چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړېدو غوښتونکی دی، د طالبانو د حکومت استازی نه دی منلی.
بلخوا داسې ښکاري چې طالبانو ظاهر اخبار ته ځواب لټولی او د هغه د څرګندونو په غبرګون تاجکستان کې د خارو افغان قونسلګرۍ مسؤول نقیب الله دهقانزاده راغږولی.
جنډ قونسلګرۍ افغانستان مقیم خارو د تاجکستان نمایندګي مستقل بوده او مستقیما تحت حمایت و هدایت وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان می باشد و مطابق اصول و صلاحیت های قانونی خیش فعالیت نموده و خدمات قنصلی را ارائه می داند.
او په کوزه او جنوبی پختونخوا کې لا هم د ملتپالو لخوا د افغان کډوالو د جبري ستنولو په سیاست باندې نیوکه ټپ شوې نه دي. پی ټی ایم په اروپا کې د دې لړۍ په ضد اعتراضونه پیل کړي او یو شمېر نورو ملتپالو بیا دا کار دواړو غاړو ته د پرتو افغانانو ترمنځ د نفرت کرلو اقدام یاد کړی دی. د ناروغۍ په بستر پروت ملتپال سعدالله جان برق وایي د ډیورنډ کرښې موده پوره شوې ده او نور دا کرښه ارزښت نه لري، بلکې دواړو غاړو ته افغانان پراته دي. هغه ټینګار کړی چې د پاکستان حکومت په افغانانو دومره ظلم روان کړی چې روسانو به له دغه ملت سره نه وي کړی.
خلک چې یو سړي سره څه کار کول غواړي، نوکری نه وباسي، مکان نه وباسي، دغه کلو هغه له نوټس ورکوي. وایي دومره ورځ تا نوټس دی، دومره دي که تا غم ونه کړو نو دلته نوټس موټس هم نشته. اچانک بس یو دغه را پریو پی نیمه چې دا د حکومتونو تر حده پورې د کوم ځای نه دا اور لګېدلی دی، خو نتیجه به یې صرف د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د نفرت او دشمنی په شکل کې خېږي.
بل خوا په چمن کې د افغان کډوالو د جبري اخراج او سوداګرۍ لپاره د چمن د لار تړلو په ضد د لغړیانو پرلت له دوه اونیو زیاته موده وشوه چې روان دی. دوی له افغانستان سره د لارو په خلاصون باندې ټینګار کوي او زیاتوي چې دواړو غاړو ته د خپلوانې قبیلې پرتې دي چې د ازادانه تګ راتګ مخنیوی له بشري اصولو خلاف دی.
تا د ده پر جایداد سترګې کره کړې دي، تا د ده د بینک پر بیلنس سترګې کره کړې دي. خو یوه خبره درته کوو، دا موږ منو نن به موږ کمزوري یو، دا موږ منو چې نن به موږ دومره وهل شوي ځورول شوي خوښ شوي یو چې ډېر څه موږ له چې کول پکار دي موږ به یې نسو کولی. خدای یاد لره، دا افغاني تاریخ دی، دا د پښتو تاریخ دی. که دې نن چې دا سره سره کړي دي په دا پنځه څلوېښت کاله چې سره سره کړي دي، دا لیک د هر افغان په جیب کې پروت دی چې وخت یې رالی قسم په خدای له کمرۍ د حساب درسره وکړي بیا هغه حساب په بانکشین کړه.
بای چر څوک زموږ لپاره مظاهری وکړي، بعد د مظاهرو ما بعد یې پرلتونه ولګوي. موږ راورې ساسي پارټۍ ته خواست کوو چې مثال دا د ټوله پښتانه مسله دا ټوله پښتانه بې عزتي ده. دا دی نه ده چې په چمن کې یوازې پرلت ولګېدی چمن والا دپاره، یا موږ د ټولو پښتنو دپاره دی.
تېرو څو ورځو کې د پرلت کوونکو او پاکستاني ملیشو تر منځ خو ډبه هم رامنځته شوې، خو د پرلت په خورولو تر اوسه هیڅوک نه دي بګلی شوي. دې پرلت ته ملت پال سیاستوال هم ورغلي او د پاکستان په حکومت یې د افغان کډوالو ضد پالیسیو له امله نیوکې کړې دي.
جمالي یو وزیر اعظم آی وسته کارونه دی واغسته پښتانه پې خراب کړ، اوس یې دا په کرایې باندې کاکړ صاحب راوسته په چیشي باندې خالص په کرایې باندې راغلی، پښتانه به پې بې عزته کی په داسې بې عزتۍ باندې به څوک دشمن ونه باسي. خان
غیر قانونی افغانان، غیر قانونی افغانان دا ولی چلوېختو درې چلوېختو دو چلوېختو پخوانیو کلونو کې ولی نو چې اوس دا چغې وهي، د دې مطلب دا دی چې زور چیرته بل ځای کې دی او قصور یې له بې ګناه خلکو څخه اخیستل
کیږي.
همدارز د پاکستان د موقت حکومت اطلاعاتي وزیر جان اڅکزي خبرداري ورکړه چې د کډوالو د جبري اخراج په مخالفت اعتراضونه تر اوسه سوله ییز دي، خو ملتپال معترضانو که هر ډول د تشدد اقدام پیل کړ اعتراضونه به وځپل شي.
تر دا اوسه چې څوک د افغان کډوالو په موضوع راپورته شوي دي، دا د دوی قانوني حق دی تر څو پورې چې دوی سوله ییز وي. که د سوله ییز پاتې کېدو څخه تیر شول او له حده یې پښې واړولې، نو بیا به په ډېر سخت ډول جواب ورکول شي.
دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج لړۍ پیل شوي او تر اوسه لسګونه زره کورنۍ په تورخم او سپین بولدک راړول شوي دي. بلخوا یو شمیر افغانانو په اروپا کې د پاکستان د وروستیو افغان کډوالو ضد پالیسیو په تړاو د لاریونونو لړۍ پیل کړې ده. دوی چې تر اوسه یې په فرانکفورت او برلین کې لاریونونه کړي، له پاکستان په هره برخه کې د لمن ټولولو غوښتنه کوي او هغه یو ناباوره ګاونډي بللی دی. دغو افغان معترضانو په خپلو ویناو کې ویلي د افغانانو ستنولو کې څه نه وایي، خو پاکستان چې کومه طریقه د افغانانو د ځورولو، لوټلو او بې عزته کولو لپاره نیولې ده، دا له ټولو بشري نړیوالو نورمونو خلاف ده.
د دې خلاف نه یو چې ولې افغانان بېرته خپل ملک ته لېږي. موږ د دې خلاف یو چې افغانان په دې طریقه باندې باید ونه لېږل شي. د دوی نه پیسې اخیستل کېږي، دوی وهل کېږي، دوی ټکول کېږي. ملګري د پاکستان وحشي ریاست چې افغانان په ډېر قباحت او په وحشت د خپلې خاورې نه د انساني اصولو خلاف ایستلو ته هلتوي. ولمړي
او له افغانستان د باندې خبرې دا دي چې که څام جو بایدن د اوکراین لپاره د 1.6 میلیارد ډالر بودیجی منځوري له کانګرس غوښتې ده، خو د اوکراین ولسمشر تیرونی دوه ځله عجیب و غریب بیانونه ورکړي دي. ولادیمیر زلنسکی تیره اونۍ ویلي د فلسطین او اسرائیلو لانجې اوکراین له نړیوالو ایرکړې ښکاري او که نړیوال ملاتړ پرېږدي نو روسیا به د ټولو اوکراینیانو په وژلو د لوی لوی او واړه جګړې ته مجبور کړي. هغه په یوه بل بیان کې چې په خپل اکسپانه خپور کړی دی له نړیوالو غوښتي که همداسې له مالي ملاتړ ډډه کوي نو قرض پیسې دې ورکړي، دوی به یې بېرته ادا کړي.
اف یو کانټ ګیو اس سم فاینانشل سپورټ اوکې
Okay, please give us a credit and we will give you back mark.
Balkhwa the Indonesia the stari mahkame qazai shura the di hewat qazul quzat Anwar Usman Jokul di amala ladan di salb salahiyat aw rukhsat kade de chi iwa qazai ki prekra da da hewat da walasmashr da zoi pa hak ki war kade wa Usman Joko da walasmashr khpalwan de aw pakhpal sari da pinzo qazian pamaltya da walasmashr Joko vedo do kam umra zoi ta da mrasial walasmashr chaukai takanu ki da numande hak war kade The Indonesia ستره محکمه د نه قاضیان لخوا کنټرولېږي چې قاضی القضات هم په ډېره لکه ده خو لدی ورسته به قاضی القضات د نه کسیز رهبری هیئت برخوي اما لخپل ستري څوکۍ به برخمن نشي اوسم ټول نیز رسنه پټولنیز ورسنه یو کې که څه هم چیرې ونه ایل افغان کډوالو سره د پاکستان د چرن موضوعات ګرم خو ځنې نور خپل اړخونه هم پکې افغان کرکټ ملي لوبډله چې د محل د نړیوال جام لوب لپاره په هند کې ډیره ده د عرفان پټان یوسف پټان او د غوی د پښتني کورنۍ لخوا ورته توده ملمسیا جوړه شوې وه د افغان لوبغاړو په ویاړ د عرفان پټان جوړې شوې ملمسیا ته د هند طبیعت لرونکی افغان نسبا سندرغاړی عدنان سمی د هغه فاریابۍ میرمنه رویا سمی او په افغانستان مین هندي ستوری سنیل شیټی هم وربلل شو عرفان پټان چې کورنۍ ټوله په پښتو غږیږي اصلا د سوات ده او په دې وروستیو کې د افغانستان په پرله پسې بریاو افغاني نڅا کوله او د افغانانو مینه یې ځان سره زیاته کړه او د ټولنیز شبکو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع دا وه چې د طالبانو عدلي وزارت د ولسي جرګې پخوانی غړی ملا ترخیل محمدي د ځمکو د غصب په تور له څه مودې راهیسې نیولی خو اوس یې ورور حاجي موسا ترخیل وایي طالبان یې کور ته ورغلي او څلور نورونه هم نیولي دي موسا ترخیل یوه خپره شوې ویډیو کې وایي د طالبانو په امر یې خپلې مدرسې جوماتونه کورونه او جایدادونه ټول طالبانو ته سپارلي خو بیا هم د طالبانو د عدلي د وزیر غوسه نه ده پرې سړه شوې نوموړي په دې ویډیو کې ویلي د عمومي عفو په اعلان هیواد کې پاتې شوي طالبانو ته بیعت ورکړی او د دوی بې معاش عسکری ته اوس هم تیار دي
موږ ته دی ډېر په غوسه ده نه پوهېږو چې د موږ له خوا نه ده ته دا غلط راپور انعکاس چا ورکړی ده خو تا ته د موږ ارزو ده داسې وزیر صاحب عدلیه باندې موږ وسپاره اردو ایسا دغا مولا ترخیل دیدغ مولا ترخیل کورنی دیتا گورا بیماش را اسکر گی
بل خو په ټولنیز رسنیو کې د دې ویډیو په خبره دوه بحثونه پیل شوه چې یو شمېر سیاسيونو د خپل غصب کړي ځمکو او مالونو لپاره د طالبانو ملاتړ کړي او د جمهوریت نظام په نړولو کې ورسره یو لاس وخو طالبان اوس هغه هم ندی بخلي همدارز مولا ترخیل ته نږدې سرچینې د نوم د نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وایي دغه ویډیو ترې په یو وزارت کې د دې لپاره واخیستل شو چې پیغام به یې د عدلي وزیر ته ورسول شي او هغه به یې وګوري خو د دوی د کورنۍ د حیثیت په مالولو په موخه ټولنیزو رسنیو ته ورکړل شوې ده په همدې حال کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ چې د کراچۍ زندانو کې د زرګونو افغانانو له قضیو دفاع کړې ده اوس د افغان کډوالو داسې ویډیوګانې خبرې کړي چې په یوه کې افغان میرمنې زندان کې چغې او کوکارې وهي او نورو کې کډوال شکایت کوي چې فلسطین کې دومره ظلم نه دی شوی لکه څومره چې افغان کډوالو سره پاکستان وکړ هغې ویلي هوډ یې درلود چې د افغانانو د قضیو له دفاع څخه به شاته نه شي خو نوره بېوسه شوې ده بلې پښتنې فعالې جمعی ما افریدی چې د کډوالو موقتو کمپونو د وضعیت څېړلو لپاره تللې وه شکایت کړی چې د پاکستان حکومت د افغانانو پښتنې ته هیڅوک نه پرېږدي او دا خلک لکه د بندیانو په څیر د انتقال کمپونو کې ساتي هغې پر خپله اکسپانه ویډیو خپره کړې ده او یادونه یې کړې ده چې پاکستان کې رسنۍ او خبریالان هیڅ نوه ازادي نه لري استرالیا ته د ګټلې لوبې په بایللو که څه هم د ټولنیزو رسنیو فعال افغانان سخت غوسه دي خو په دغه لوبه کې د بایلات یو لامل دا هم بلل شوی چې له مجیب زدران نه د استرالیایي ګلن مکسویل کیچ خطا شوی یو شمېر کسانو له دې وروسته سم د واره په مجیب زدران نیوکې پیل کړي خو ورسره جوخت د ملي لوبډلې د دغه پیاوړي لوبغاړي په ملاتړ هم خلکو را دنګلي او د هغه له منتقدینو سره یې ګوتې ماتې کړي مجیب زدران چې د کموم را خو نازولی او افغان لوبغاړو په ډله کې دی دا محل په شلوریزو او پنځوسوریزو لوبو کې ګڼ نړیوال ریکارډونه لري له لوبي ورسته افغان لوبغاړي رحمن الله ګربز د مجيب زدران یو ویډیو خبره کړی چې د لوبي له بایلل ورسته د خلکو په نیوکو چرت خراب شوه او بیا رحمن الله ګربز دوی په زور امید کړي. افغان ممثل شریف الله مرزا غالب چې په ټولنیزو او سیاسي مسایلو طنزي ویډیوګانې خبرې وایي دا چې مجيب زدران پر ډیر ګران دی نو د سخت انتقاد پر ځای یو ډیر نرم تمثیل کړی چې نه د مجيب زدران سره مات کی او نه هم د لوبي په بایلل خپل خفګان پټ کړی شي.
مجيب جان زمونږ اتل دی همداسې نورم زما مقصد هیڅکله دا نه دی چې د هغه زړه دې خفه شي یا د هغه د مینوالو زړه دې خفه شي یا د چا د ازار سبب وګرځېږي نه. اما غلطي شوې ده هغه غلطي ته پام راړولو دپاره یو نرم انتقاد یا تنقید پکارو.
دا په داسې حال کې ته چې ګڼو افغان لیکوالو مجيب زدران راتلونکو لوبه ته هڅولی او ټینګار یې کړی چې د ملي لوبډلې د دغه اتل لوبغاړي ښې او بدې ورځې ټولې ورسره مني او راتلونکو لوبه ته یې بیا هم ملاتړ کوي خو دا لوبه چې تصادفي ناکامي پکې راغله د بایللو نه وه.
هغه زمونږ اتل نه او اتل وي او انشاءالله اتل به پاتې کېږي. نو هېڅ لوبغاړی نه غواړي چې یو میچ کې ورنه اشتباه وسي. دا خو راځي لوبه کې چې یو توپ خطا کېږي یو سخته توپ نیسي. نو هیله کوم د مجيب رحمان ریا مزه یې پکویا هغه لیره مه باسئ چې هغه پاکستان مات کړه هغه دا نور دیشونه مات کړل.
او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې هم شته. دا دي چې تر اوسه خو مشهوره وه چې یوازې انسانان د تخیل ځواک لري او دا ځواک په ژویو کې نشته. خو اوس د هوګورتس هیوجس طبي پوهنتون د جینیلیا تحقیقاتي ډیسک خبر ورکړی چې نه ژوي هم د واقعیاتو او ځایونو په لیدو تخیل تصور او فکر کولی شي. د دغه پوهنتون د دوه پوهانو لی او هیرس لیبس په مشرۍ یوې ډلې د موږکانو د تخیلي ځواک د معلومولو لپاره ډیجیټل وسایلو او د اعصابو د ماشین څخه داسې سیستم تیار کړی چې کولی شي په ژویو کې د دوی تصوراتي او تخیلي ځواک معلوم کړي. دوی معلومه کړې ده چې ژوي په تیره موږکان هم د هغه څه په اړه فکر او تخیلي ځواک لري چې د دوی مخته نشته. په ساده اصطلاح دوی هم په ویښه خوبونه ګوري چې کاش کې داسې څه مې لرلی یا داسې مې ژوند کولی. وایي موږکان چې کله ځینې شیان په تخیل کې راولي نو د مغزو په هیمو کمپس کې تحرک راځي او ډېر اوږدو اوږدو سوچونه او خیالونه کوي. او د الادین د هغه د څراغ دیو او قالینې کیسه مخامخ اورېدلې. افغانستان کې د الادین سریال هم چلېده خو د دې خیالي کیسې د ممکن کېدو خوبونه اوس هم ځوانان ګوري. د هند په ګروګرام کې یو ځوان کیوین کول هم په دې ډله کې دی. هغه سره څراغ نشته خو جادوی قالینې ځان ته جوړه کړې ده چې د خلکو پام یې وراړولې. هغه ځان ته له اتومات برقي سکیټ بورډ نه د الادین قالینه جوړه کړې، د الادین جامع غوندي او په سړکونو ژوند تیری. دا ویډیو هغه څه موده وړاندې هم خبره کړې وه او اوس بیا خبره کړې چې ځوانانو ته وریاده کړي لیدلې خوبونه په خپله هم په تعبیر بدلولی شي.
Thank you. ladle tanhaye kisay chalo na da kam ladle tanhaye.